ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یوه خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهیي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. دې سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو که د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیاته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ارکاشیف او حاکاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیز کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیزه سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروت او ډیره اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 ته لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیرې شوې دي. د گزارنه دا نوي پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گزارنه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پا پوځي هډه په نخ کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجنس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر وسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګیدلي دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. تاسو سمغه کلا ازادي راډیو نه اوري. راپورونو په لړ کې برابر سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پس سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستې، د بیان ازادي پرې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړ، هم جونې ورته خاموش کړ.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پر لارې بندوي.
تا گوانډین موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې لارې بندي، جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټ تاوانونه او خسارې رسي.
باندې په خبرونه کې نړیواله موضوع هم لرو، نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمو د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونې په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لپس سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې د هم ویلي چې دغه قانون د نور په پرتل افغان خزي او جون لا زیاتې اغیزمنې کړی دي. یو شمېر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خبر کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخه د خزو د غاک اورات ګڼلو، د خزو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د خزو په سفر بندیز یادونه هم سوي ده. یونما ویلي دا سپیخي هم ثبت کړي چې خزي د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو لامل پلانډ واټان کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول سوي دي. په راپور کې د غرض د خزو او انجنونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکی تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم سوي ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست، د شکنجه، بد چلن او ګواښلو لاس او د بخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړی دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې پکې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقوقو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان خزي او انجونې وایي د طالبانو سختريزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او افغان له دوی د بیان ازادي اخیسته ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د خزو د حقونو ویفالی لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او شی دا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړ. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرې خوستي د بیان ازادي پرې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړ، هم جونې ورته خاموش کړ. په چیرې دا ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال ماریا نوری بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعض قوانینو کې حتی صدای زنان هم اورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې اورت پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډر او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شا سوی نه دی، بلکې پر خزو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم خراغلی په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکو غږ وشي او هغه وضعیت چې دا محل پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سسترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنۍ او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنډ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره له نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازی او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه،
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې زما پاند زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسېدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلی چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. حماس چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. دې ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ پر نیوکو دی. البته د ډیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تلبیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنئی دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات بغینه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوای نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخین پوځي اډه په نخ کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډیر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله د ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په طالبیب کې پر پوزی ډي د بریت ادعاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرایلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلو الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرایلو وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرایلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرایلو بریدونو ته په اشاره نن شنبې اسرایلو امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لاپوزی د وسلو د سمبلخت او سیاسی کرونو لارخه هرڅه چې ارتیاوی حتما به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په تر سره کولو کې بوخت دي. خمنی په داسې حال کې اسرایلو او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرایلو د بریدونو ځواب ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې اسرایلو د اکتوبر پر 26 په ایران په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبرې اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرایلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرایلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه وړاند او را پورونه ته خراغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوه راټولولو او پلورلو وخت را ورسی کی پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یادې پاکستانی او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یادې ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کار لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بندې دي، تباب برباد موږ سوکو، دا وطن پرې دو، دا ځای پرې دو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته است، ولارې کرای نشته چې موږ ځان غو کډه بیرته خپل وطن پوري وېشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغاني یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی یو خانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. هم دغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لورې د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستانی میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یا د پاکستانی او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف دا غوښتنې ازادي راډیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څه مشکلات سره لاس غریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیز د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د پدی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ دا خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور ګوندي وادونه دغه غوښتنه چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلاس ادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو دات کام کې هم لیدلې او اوریدلې شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیونو افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شو، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمه د شرافت زموږ د همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې لزور څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسو دي سیاول ده، سي دوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي، چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولې تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. داسې ژمی پر رسیدو ده د ټول افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هله چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه واورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، د زمي پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ولکه ګناوي، ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې زبونګه بل خبرونه د زهرو کاروانونی خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکو وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته هغه لیست یې سپارلې چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبرنی ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای تر سوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2005 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوې دي. د سازمانندې یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 15 اصلن خبريالانو د وژنې قضيه محکمو ته نه راځي کیږي. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په ولا راغلي په روسي او سولاسيزو کې د هرې جګړې پرتله د غزي پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حکاله د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوه چارواکو لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان 29 پیخې سب چوي دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د 29 پیخو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 تر لوړ شوی دي. او د حزب الله ډلوینان یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د طلبی په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نخه کړی ده. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریټ پاره څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 15% تریا کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخته کې یو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کار کې د یو غټ نوغ زمادي د اولاد
دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه سوساګه کوم کنه چې زو باندې شو اولاد الله راکې الله الله پاګرام نه غاړه بدلو له دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به ووري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې ووري
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر ادا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دې فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده
اوس پرونه په راپور پیل کوو دی و اروپایي بنسټ چېرنې خي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرونو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تاریخ په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې تر سره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو یو میلیون معتادین لري تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لوی مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمينه برابر کړې ده
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې اروپا ته ځینې کاچاک سوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ سوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دی ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او خسر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چارې سمبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دی ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر یزی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
یک پیکنیکی
د گازو شرکلوې د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوریت نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی خو د بستر کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه
پریږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بل سروي نه ده شوی، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی 38 کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له 200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې رېږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ، هلته سیمانکاري د پلاستر کار ما ډېر کړو. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا مال ته په کار کې بس د سړي سره صرف ضرورو د سیرګټ شو 400 ضرورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول خوشی خارګې د پسې شو چې په مختلف شو خلاصې هم ته نو تشه وګ مرض غونډې شو بیا دلته پودر تم شروع کړل صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو اخره 300 400 انتر 500 روپۍ پر سر د معاملو نام دې جوه جین د ما لغما کې سم کاغه مې بخارسا کړه ودې چې غلا هم دې چې الله نه شکرګزار لاس هم نه دا شولای مشرو مې د خارج کړه ان تراغي پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه ولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشل در وانه مزمه کا خرص کړه درې بیس وی جامه خرص نس په سال وی در نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې قامتم بد اخلاقی کنه زیاته خلک یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د یو شه زو د کوم چې ز په خپل د سلور کاله کې دا یو غټ نو زمادې دا د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زو باندې شو اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه د بار او هغه ټول منځ لا لري په کور کې دا جګر خونی شر سوي مور په حاصل به رنگ تر دا قتل وې زو نه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه د پاګي د پسپلم کې ماته په خوله را کو چې زه دا وکړم دا مې نه منځ لري کې چې شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو شوتو واخ ځای پر دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتا نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول منه کو خو په کور کې خوشحالي خو په خسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې سوال اسکلان ده بل دول اسکلان ده زوی مې ول اسکلان ده بل زوی ما ته کلان ده هم شو لې متا نه ده مکتب کې تا دا ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمال دی په دې لوخه ما دوره ول نمبر وا په ول نمبر کې کې سید دونې ته ویل به ستان کی پوډر دوره ما ول نمبر شو چې کله را له کور کې جاله لې په جاله را خبره وکړه نو مور ما ته ویل ودلی دا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه څنګه ما ته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو دل نه الله خبره او په درې مورز ما د خاطرکت کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لاولاده اچولې ده.
آیا په هیدلاست آیا پوهیدل است که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده. نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر
گل خبر دکڑا راز چپل نیش شروع کو داد پوڈر میں تیار گڑی دی تو دستا دے پچکاری بمبر رکھا چول جان تلک پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خمار والا
والے تخپل دے پچکاری بمبا نہ لری
بولا بمبا سکو بابا دایا وا بمبا زما استاد دوڑو بس دا
پوڑی رانی سی یہ بمبا ہم رانی سا
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکوم پچکاری دی تر تا قربان شی زستا د گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کیگی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر هم شوی والا
خانده ما زرشتی در توایم زو خواستنم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با به جوان خرابی اینگی زالی ما
گورا تا زده بام بدا دا یو کال کینگی چی ززان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیا چه مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دووه چی نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاکا کوما زوام چه خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا بامبر آخلا ما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیمواله
زنو چه زمان خبر نمانی داده بامبر وخلا
د فرید پلار یو خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب می دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره ایمسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دلتا پدغا توشکه که نه خا زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم دا اوز دی مور یو خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغونده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړي ژر راته ووایا دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصوی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بل دا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاس اوت ده بل دلور جوان والی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه تر بیا م پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
لال یو گل